په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. په روانه خبري غړی کې موزه احمد الله کوربه يم. سلامونه او نیکی هیلې می قبول کړئ. په روانه یو ساعته خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو علاوه د یاد هیواد د انتخاباتو کمیشن لخوا زمینی انتخاباتو لپاره شیډیول اعلانول او په افغانستان کې د یو بل خبريال وجنې ترڅنګ یو شمیر نور سیمایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی زیاتره اپوزیشن ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې تور لګولې چې افغان حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي او یورپی ټولنه عام ولسته د کورونا وایرس ضد ویکسینو لګولو لپاره تیاری کوي. په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل د اپوزیشن زیاتره ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه کړې ده. یاد تحریک ویان می افتخار حسین پرون نا وخت مشالې ریوته ویل چې په تحریک کې شامل ټول ګوندونه په دې سلاح دي چې د پارلیمان د غړي په توګه د علي وزیر حقونه د خپل لاندې شوي. می افتخار حسین ویل چې علي وزیر د زر تر زره خوشی کړل شي. د حکومت او یاد پارلیمان د سپیکر لخوا تر اوسه په دې اړه سندي ویل شوی. دا له هغه وروسته ده چې د پښتون ژغورني غورزنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر کورنۍ مشالې ریوته ویل چې نوموړي ورسره له هسپتال نه په ټلیفون خبرې کړې دي او د کراچۍ په جیل کې د ژوند د خطر په اړه دوی خبر کړي. خو په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشالې ریوته ویلي چې علي وزیر یې د عادي معاینې لپاره هسپتال ته بیولی او روغ دی. بلخوا د پښتون ژغورني غورزنګ غړی محمد شیر مسید په عدالتي تحویل کې جیل ته واستول شو. نوموړی نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو. پولیسو عدالت ته خواست کړی وو چې مسید دې ورته په ریمانډ وسپاري خو عدالت دا غوښتنه ونه منله او هغه یې د دسمبر تر دېرشمې په عدالتي ریمانډ جیل ته د استولو امر وکړ. محمد شیر مسید د دسمبر په شلمه په کراچۍ کې خپل کوره گرفتار کړل شوی وو. د نوموړي نوم په هماغه مقدمه کې دی چې پولیسو د دسمبر شپږمې تر جلسې وروسته د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر ترڅنګ د غورزنګ ځنو نور مشرانو پر ضد دایره کړې وه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلیو په خالی شو و چوکیو د بیا انتخاباتو لپاره د نیټې اعلان کړی دی. د دې اعلان تر مخه دا ټاکنې به په فروری میاشت کې په دوو پړاوونو کې کیږي. ټاکل شوی ده چې د سند صوبایي اسمبلۍ لپاره د سانګړ او ملیر او د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ لپاره د پرشین په چوکۍ د فروری په 14 انتخابات وشي. د فروری په 19 به د خیبر پښتونخوا د کورمې د قومي اسمبلۍ په چوکۍ او د نوخار د صوبایي اسمبلۍ په چوکۍ ټاکنې کیږي. هم دې ورځ به د پنجاب له سیالکوټ د قومي اسمبلۍ او ګوجراوالی څخه د صوبایي اسمبلۍ په خالی شوې چوکۍ هم انتخابات وي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو اعلان کړي چې د دسمبر تر پایه به له ټولو قومي او صوبایي اسمبلیو خپل استعفاګانې د خپلو ګوندونو له مشرانو سره جمع کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې تور لګولې چې افغان حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه مشر مجیب خلوتګر بیګام شال ریډیو ته ویل حکومت نه دی توانېدلې چې په لوی او وړو خارونو کې د خبريالانو د تحفظ لپاره اقدامات وکړي. نو موري دا سرګندونه له هغه سوساته ورسته وکړي چې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شو. خاغلی خلوتګر ویل په ملي او محلي ساتل چارواکو غوښتنه کوي چې زر تر زره د رحمت الله نیکزاد د قتل سیړنه وکړي. نیکزاد له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پریس ایجنسی سره کار کوي. د بخښنې نړیوال تنظیم په یو ټویټ کې د نوموړي وجنه یو لوی جرم بللې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ځینو نور مشرانو د حمله غندلې ده. یورپی ټولنه عام ولسته د کورونا وایرس ضد ویکسین لګولو لپاره تیاری کوي. دا له هغه وروسته ده چې پرون د یورپی ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایونټیک ویکسینو د استعمال اجازه ورکړل شوه. د یورپی کمیشن مشر اورسلا فون ډیرلاین پرون ویل چې دغه ټولنې ټولو غړو هیوادونو لپاره به دا ویکسین په یو وخت او یو ډول شرایط موجود وي. جرمني، فرانس، آسټریا او اټلی ویلي چې دوی به د دسمبر له 8مې خلکو ته د ویکسین لګول پیل کړي. د برتانیا او امریکا په سیر به د یورپی ټولنې په غړو هیوادونو کې هم دا ویکسین اول د صحت څانګې کارکوونکو د لوی عمر لرونکو خلکو ته ورکول کیږي. او بل خبر د لوبو د نړۍ، پاکستان د نیوزیلند نه د کرکټ دریمه شل وریزه لوبه وګټله. نننې لوبه کې د نیوزیلند اول بیټنګ وکړ چې پکې یې د وو لوبغاړو په اوټ کې دوه غټل لپاره پاکستان ته د یو سل سلور او یا رنزونو هدف ورک. پاکستانی ټیم دا هدف په اخیری ور کې د سلور لوبغاړو په اوټ کې دوه ترلاسه کړ. د یادونه وړ ده چې نیوزیلند تیرې شوې دواړه لوبې ګټلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې ده.
پارلیمنت د ممبر په حیثیت هغه خپل رایټس دي، دا هغه وایلیشن شوی دا وری شوی دی، او معلومات د دې خبرې په کار دي چې اخر وری مته دا حرکت شوی یا دا قدم چت شوی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دې هیواد پر وو صوبایي او د قومي اسمبلی په چوکیو د ضمني انتخاباتو شیډیول اعلان کړي.
امیدواران په خپل کاغذات باندې د دې میاشتې د شهر د ټولو جمع کول شي. یو د انتخاباتو په بیا د امیدوارانو لپاره جاری کول شي.
پرون په افغانستان کې نامعلومه وسلوال او یو بل خبريال ووجو، او خیبر پختونخوا کې خلک د ګرانۍ له وجې شکایت کوي. یو ځای اوسیدونکي وایي
مونږ ته اوړه ارزان ول پکا دي، مونږ ته سبزي، الوګان، ټماټر، پیاز چې کم د غریب سړی د روزمره شیز دینو دا مونږ ته ګران دینو دا مونږ ته ارزان ول پکا دي.
دا او نور ځنې ریپورتونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د رواني خبري غړي لومړی ریپورت طرف ته. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یعنی پی ڈی ایم کې شامل او زیاترو ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه او له حکومت د هغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. بلخو د علي وزیر کورنۍ ویلي چې نوموړي ورسره په ټلیفوني خبرو کې د خپل ژوند په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ او مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د سند پولیسو په غوښتنه په پېښور کې نیول شوی و. په نوموړي تور دی چې د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د جلسې پر مهال یې د ریاست پر ضد وینا کړي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه ردوي. نور تفصیل د منور شاه په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر کورنۍ ویلي نوموړي ورسره د خپل ژوند په اړه اندېښنې شریکې کړې. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یعنی پی ډی ایم کې شاملو زیاترو ګوندونو د علي وزیر نیول غندلی او ویلي دی چې د پارلیمان د غړي په حیث د هغه د حقونو احترام وشي. په دې اړه د دسمبر په 28مه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر او د پی ډی ایم ویاند میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل ټول اپوزیشن ګوندونه د علي وزیر د نیولو غندنه کوي.
هغه په دې خبره تقسیم نه دي، بلکې د دې خبرې لپاره ارچا خبره کړې ده چې د پارلیمنت د ممبر په حیثیت دا خپل رائټس دي، دا هغه وایلیشن شوی دا وری شوی دی، او سپیکر دې ته پوښتنه کوي او معلومات د دې خبرې په کار دي چې اخر ولې مته دا حرکت شوی یا دا قدم اوچت شوی. په هر کیف دا چې کم شوی دي نو په کار نه ده، چې مطلب د دې په کومه طریقه کړی دي، دا طریقه چې کم ده په کار نه ده، دا خپل ریډ سی او زر تر زر چې کم ده غلي ریحا کړی شي.
دا راز په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوند مسلم لیگ نواز د قومي اسمبلی غړی عباد الله خان وای چې د دوی تحریک د دغه ډول غیر جمهوری اقداماتو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی.
دا مطلب یو الیکټډ ممبر او پارلیمنت ممبر او دا هغه په ستراته باندې تذلیل کول او چتول او د محکم داسې شوی دا محسن سرم داسې شوی دا زیاتې دی د جبر خلاف مونږ راوتیو. که تاسو ګورئ زمونږ د پی ڈی ایم چې کم پوائنټس دي 26 پوائنټس دي، نو په هغه کې دا نه ده چې یاره مونږ ته د حکومت میلاو شي، د نظام د بدلون کوشش روان دی چې دا نظام دې بدل شي. نو هغې دغه د پی ٹی ایم جوړ شوی دی یا کوم جبر دلته پښتنو سره شوی دی یا ریګولر کېږي، د شلو کالو نه مونږ یې نو د شلو کالو نه لاسونه مونږ اوچت کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او پارلیماني استازی علي وزیر د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو نیولې وو او ویلي وو چې دا کار یې د سند پولیسو په غوښتنه کړی او بیا یې نوموړی هغوی ته ورحواله کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د دسمبر په 16مه په یو بیان کې د باوري سرچینو په حواله د علي وزیر ژوند ته د خطر خبره کړې او د سند حکومت اعلی وزیر او نورو اړوند چارواکو ته خبرداري ورکړي چې د علي وزیر ژوند ته زیان به خورا ناوړه پایلې ولري. په سند صوبا کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي حکومت دی، خو د دې ګوند قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري هم د دې گرفتاری غندنه او پر ضد یې د غږ پورته کولو ژمنه کوي.
په سیاسي مده پارلمان ممبر کملي وزیر سره د څه شوې دي مده بالکل مغوند مو مزمت کوو، دا بالکل د انساني حقوق یو قسم د وایلیشن دی خلاف ورزي وشوله او بلکې د پارلمان ډېر غټ توهین وشوله. د دې حوالے سره د کم د پی ڈی ایم مشران دي او هغه کوم مطلب لري چې بلاول بوتو چیرمن صاحب کلیئر پرون باندې تاسو په خپلم ټویټ لیدلې، نو هغه باندې افسوس کړی دی، موږ هم افسوس کوو. او پی ڈی ایم مشران چې کوم ان شاء الله نیکسټ کوم لای عمل لري باقي ان شاء الله دا خبره ډیسکس کیږي.
دا راز په پاکستان جمهوریت تحریک کې د شامل جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د قومي اسمبلی غړی مولانا عبدالواسع وای په علي وزیر د لګیدلې تورونو په اړه معلومات نه لري، خو د هغه سره شوه چلند د غندنې وړ دی.
یو پارلمنټری او یو د کومې اسمبلی ممبر او هغه گرفتار کول دا د پارلمنټ ته ویندې، دا د نمائندګۍ ته ویندې، دا غمر مزمت کو نو د دوی او د حکومت په مابین کې چې دا مسله صد او پسو باندې نیولې دي او سره اکسد په هغه باندې معلومات نشته.
بلخوا د قومي اسمبلی د قانون او انصاف په قائمه کمیټې کې د واکمن تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلي وای که علي وزیر د قانوني تقاضو سره سم نیول شوی وینو په دې کې هیڅ بد خبره نشته، خو که بد چلند ورسره شوی وینو دوی به پوښتنه کوي.
خو چلند خو یو کسره پکار دی، کدا پارلمنت ممبر وی او کدا پارلمنت ممبر نه خو بنیادی هغه دی پارلمنټریان چې دی کنه یا عوامي نمائنده، دا کی خاص خبره دی چې هغه پبلک ریپرزنټیټیو دی، هغه سره عوامي منډیټ دی، نو دا کی خاص خبره نه هغه شي چې توبه شي پومن کس کې څنګه زموږ څنګه تاسو یې نورمالي دي کله پارلمنټری نیولې کیږي باقاعده سپیکر سے پیتا کیږي دا خپل طریقې کار دی، نو که طریقې کار سولوشن بیا پټی د کني پولیسو غلطه مې ټینګ ده خو ایگزیکټلی نیم خبر چې دا کیس کې د نو یت څه کار راځي کراچي کې څه
د علي وزیر له نیول کېدو وروسته د سند پولیسو دوو اعلی چارواکو د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې د نوموړي د نیولو لپاره یې د قانون سره سم د قومي اسمبلی له سپیکر څخه اجازه اخیسته ده. د پولیسو په وینا د علي وزیر روغتیايي حالت ښه دی او هیڅ ډول تشدد په نه دی شوی. د سند پولیسو په علي وزیر او ملګرو یې تور پورې کړی چې د دسمبر په شپږمه یې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد وینا وکړي، خو غورځنګ دا تور ردوي. علي وزیر او ملګری یې د دسمبر په 28مه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو چې عدالت د دسمبر تر 30مه پورې مان پولیسو ته حواله کړی دی.
د منور شاه رپورٹ مو اوریدو چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنې په اړه
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اورئ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د هیواد پر وو صوبایي او د قومي اسمبلی په چوکیو د بیا ټاکنو لپاره مهالویش یا شیډیول اعلان کړي چې تر مخه به په دوو برخو کې د فروری په میاشت کې انتخابات کیږي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د قومي او صوبایي اسمبلیو نه د استفاګانو ورکولو اعلان کړي او وایي د رواني میاشتې تر 1:30 نیټې به ټول غړي خپلو مشرانو سره استفاګانې جمع کړي، نو د اپوزیشن غړي به په دې ټاکنو کې برخه اخلي او کنه. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو.
د دسمبر په 28مه په اسلام آباد کې د انتخاباتو کمیسیون د دې هیواد په وسوبایي او د قومي اسمبلی په چوکیو تر روان کال د فروری په میاشت کې د بیا ټاکنو اعلان کړي چې تر مخه به د سین صوبې په هلکا پی ایس دریسلوی سانګړ، په پی ایس اتات یا ملیر او د بلوچستان اسمبلی په هلکا پی بی شل پشین باندې انتخابات د فروری په 14مه او د پنجاب د سیالکوټ په قومي اسمبلی هلکا ان اے 15 او د پنجاب د گجراواله لپاره د صوبایي اسمبلی په کا پی پی یو 50 او د خیبر پختونخوا د کورمه د قومي اسمبلی په حلقه 45 او د نوخار نه په صوبایي حلقه پی کې دریش پی ته باندې د فروری په 19مه بیا ټاکنی کیږي. د خیبر پختونخوا د صوبایي او قومي اسمبلی د مهالویش په اړه د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وی
مطابق چې پبلک نوټس پر ریټرن د سران پر سلیشن تاریخ باندې جاری کړي او امیدواران پر خپل کاغذات باندې کې چې د اغا د دې میاشتې د شهر د دې پردا جمع کول شي یو د شم د ټاپ باندې بیا د امیدوارانو باندې جاری کول شي اوبشای کیږي او د سکرټری چې کوم مرحله دا د جات پرتا د غیر پارش پغم جنمره مقرر کړی شوی دی چې هغه پورې به دا جان پرتال مکمل شي. هغه رنګي د دې ریټرنینګ افسرانو د فیصلې خلاف اپیلونو لپاره د راتلونکې میاشتې یو لسم تاریخ مقرر کړی شوی دی. دې سره سره چې کوم اخري تاریخ د امیدوار لپاره چې کومې کاغذونه خپل واپس راستې شي هغه د راتلونکې میاشتې په شلمه نیټه ده. الیکشن کمیشن به امیدوارانو ته د راتلونکې میاشتې په یوویشتم تاریخ باندې به نشانات اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک د قومي او صوبایي اسمبلیو نه د استعفاګانو ورکولو اعلان کړی او وی ټول د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی غړي به د رواني میاشتې تر د یوې دیرشمې نیټې پورې د خپلو مشرانو سره استعفاګانې جمع کوي. مشال ریډیو چې د نوخار پی کې درش پیته صوبایي حلقه باندې د پاکستان مسلم لیگ نون د امیدوار اختیار ولی نه وپوښتل چې ستاسو مشرانو خو د استعفاګانو ویلي، نو تاسو به څنګه وکولی شئ چې په دې زمینی انتخاباتو کې برخه واخلئ؟ نو نوموړي وویل،
زمینی الیکشن اعلان شیډول راغلی، کله چې حلقه خالی شي خپل کمپین مونږ کړی دی، مونږ الیکشن ته تیار یو، اوس هم مونږ تیار یو. خو که فرض کیا زمونږ پارټي او یا زمونږ د پی ڈی ایم قیادت دیکھی بائیکاٹ اعلان کئی، نو دا پارٹی حکم نو دا پی ڈی ایم دا قیادت حکم آغا با اول بھی نوری خبری دو رست ہوئی.
بل پلو دا کرم پا حلکا ان اے پینزس الویخت باندی امیدوار ڈاکٹر قادر خان مشال ریڈیو تا اوی دوی دا الیکشن کمیشن دا دی فیصلی ہر کلے کوی
لا مولی را خبر دا چی اعلانی اوکو پکار خدا دا چی دا الیکشن مکی شو ایسنگ تا سپس دا آئینی تا قضا دا دا چی الیکشن کلا سیت خالی شی نو آغا بسار دن بھی کی گی خو چونکہ بیا دام تو اسرا الیکشن نا کی پرویجن شتا چی حالات کسی یا سیکیورٹی والی نا یا بل صدا سے مناسب ہوندی ہوئی نو دوی بیا لیٹ کے ویم شی.
دا خیبر پختونخوا دا صوبائی اسمبلی حلقہ پی کے درش پیتا چوکی د میا جمشید الدین او د کور می حلقہ ان اے 540 چوکی د قومی اسمبلی د غړی منیر خان او رگزی د مړینی لوجی دروان کال د جون په میاش کی خالی شوی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
مشال ویډیو اورې زمنګ خبرونه تاسو په مشال ویډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. زو خیبر پختونخوا ته. خیبر پختونخوا کې اولس وایي چې د خوراکي توکو او دوایانو لوړو نرخونو د غریب اولس ژوند ډیر اغیزمن کړی دی او مزدورکاري طبقې ته ژوند کول او دوه وخت ډوډۍ پیدا کول ګران شوی دی. نو باید حکومت دې دا لوړې بیې راټیټې کړي چې غریب اولس ته ژوند تیرول اسان شي. بلخوا حکومتي چارواکي بیا وایي د ځینو شیانو نرخونه یې راکم کړي دي او د پاتو به هم راکم کړي چې ورسره به په ګرانۍ قابو عمومي. په دې اړه د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
د پاکستان د نورو برخو په شان خیبر پختونخوا کې هم د موجوده حکومت راتلو ورستو د اوړو، چینو، وړو، داروګانو او دغه شان د نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه په بره روان دي. د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وایي چې باید حکومت ته دوی ته د هغه سیزونو نرخونه راټیټ کړي کوم چې د ژوند بنیادی او د امروزه استعمال سیزونه دي، لکه اوړه، دوایانې او سبزیانې وغیرہ. محمد وقاص چې پیښور یونیورسټي روډ باندې د ماشومانو د پیزارونو دکان کوي، په دې حق لوي
مونږ ته اوړه ارزانول پکار دي، مونږ ته سبزي، الوګان، ټماټر، پیاز چې کم د غریب سړی د روزمره شیز دینو دا مونږ ته ګران دي، نو دا مونږ ته ارزانول پکار دي. میډیسن کم اس کم د عوامو په پهنچ کې پکار دي چې هغه ځان لاغشتي شي، چې لکه اوس فلیجل فلتر هغه د لاسو په ځای شل تورسي یا شلو په ځای تیر شو تورسي، نو دا غریب سړی به سوچ کوه کنه چې دی به 1500 دی اړی رن دی کې به دی ګوړه علی دی کې به دی چې علی دی کې به دی دوی علی سب علی.
دو 25 کلن شاسید چې په لاس ګاډه باندې زړې د یخنې سویټرې او بنینو خرڅوي وای چې اوړه کم په سرکاري یا ارزانه بیه ملاویږي، هغه ته به قطارونو کې تر ډېره وخت انتظار کوي چې ردوینه د مزدوري وخت ټول ضایع کړي.
اوړو نه شورو کومه چې اوړو ډېر ګران دي په پاکستان کې. بل چې کم دا سرکاري اوړو راځي 860 باندې، دې ته دوه دلاره غونډه شي د کرولا خطر خو پکې ده. دوایانې ګرانې شوې، سبزی ګرانې دي او د بجلی بل هم ګران شو، کنه د ګیس مسله هم دغه شانتې ده، ډېرې مسلې دي. او بل خبره چې انډې ډېرې ګرانې دي، نن سبا په 20 روپۍ انډه ملایوي، ټماټر ګران دي او هر یو څیز چې کم دی د اور په بیه دی. او غریب سړی خو لاشي یا مزدوري کوي یا به اوړو ته ولاړي، سرکاري اوړو ته، او په مصیبت ته ملایويږي.
ټیکسي ډرایور محمد عثمان وایي چې نن سبا ورته په خپل دیاله کې دوه وخت ډوډۍ ګټل هم ګران شوی دی.
دومره گرانی دا چې دا انډه مثال خبره مخکې مونږه غشتې په 10 روپے اوس په 18 روپے وړي په 100 روپے پکټو کیلو اوس ګران شو 210 باندې شو دا سه اوړو پیاز ټماټر ډېرې مسلې دي مزدوري خو بس 25 روپے دی اړې وي ډېره مشکل ده
په دې اړه مو څو سواره د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان کامران بنگش سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي خو خبرې ونه کړي د هغوی وروسته هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل الله سره مو تماسونه ول نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دوی مرکزی حکومت بیرونی قرضې خلاصوي او دغه شان نور ګامونه هم پورته کړی دي نو هر سبا ډیزل ټیک شي
دا مهنګای چې لوړو کم پر یو نیم زر ته بوره رسول هغه بیا واپس خپل قیمت راغله ولن په بازار کې بهر دیم دکان کې پته سوچ پته باندې توړو توړا خرسي دا چینی کم دی هغه یو نیم سل رسول اوس واپس لري هغه تراله ماشاءالله اوس او ماغه 75 روپے کیلو پرونه بل ما په خپل بازار کې اوس 75 روپے کیلو شو او دې علاوه د دې میاشتې نه ما چې اډ کارت راشي نو یو د خیبر پښتونخوا چې کم فهمي دا هغه ته بهر کا سبا یو انشورنس هیلت کارت به ملاو شو هغه باندې با دا اتول کو پورې خپل علاج مولجه مفت کول شي چې کردی واپس شي ان شاء الله دا به نور به هم دا قیمتونه په دې کال کې دنه دنه چرانه وی کال ادي کړي دا به خوشاله کال به ان شاء الله دا به افغان کال نیو الله په فضل سره
پاکستان تحریک انصاف او مرکز او خیبر پختونخوا کې د حکومت دوه کاله وشو د حکومت راتلو ورستو د یو شمیر سیزونو نرخونه یا به ډیر لوړ شوې دي سمو د وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دا منلې و چې په ملک کې ګرانی راغلې ده خوشمنه ول سره کړې و چې په دې ګرانی به زر قابو عمومي کبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري ورزو افغانستان ته په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ ایوي ادارې حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې په پاتې راتلو تورن کړي دي د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای دا تور په غزنی کې د خبريالانو د ایوي ټولنې د مشر تر وجل کېدو وروسته لګولې دي بلخو بیا ځنی حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نیکزاد پر وجل کېدو خواشینی خودلې ده حکومت وایي چې د هغه د وژونکو نیولو لپاره جدي هڅې روانې دي سالم احمد صالح په دې اړه رپورت لري
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای اجرائیه رئیس وایي حکومت نه دی توانېدلی په لویو او وړو شرونو کې د خبريالانو خوندیتوب تضمین کړي مجیب خلوتګر دا خبره تیر شپه وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې تر دې څو ساعته مخکې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو شغلی خلوتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روحانه بنه بیانوي چې خبريالان نه په خارونو کې نه پا لری پرته زایونه که خوندیتوب نلری ده افغانستان حکومت متاسفانه هیس ده خبریالان و ده ساتن پاکره هیس کار نکهی او خپل قانونی مسئولیت او دنده متاسفانه اجرا کهی نه مونگ ده افغانستان امنیتی ارگانونه پا ملی او محلی سطح ده دوی نه داغوارو چه لک تر لک دا مسئله د رحمت الله نیکزاد قتل باید جر تر جر وسیری
په غزنی کې د پیښې د دی ولایت نور خبريالان اندیشمن کړي او له دولت د خوندیتوب غوښتنه کوي د افغان سولتسار ویب سایت خبريال مجید جړان او د پژواک خبري اژانس خبريال سیف الله مفتون ازادي رادیو ته ویل
دی خبر اعلان په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا دی نن په نتیجه کې رحمت الله نیکزاد شهید سو او پر اتلونکي کې هم دغه غواکونه موجود دي زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبر اعلان ملاتړ کوي له هغوی نه مهله ده چې د خبر اعلان په وړاندې شته تاوتریخوالي وړاندې چې پاتې نسی
خبر اعلان نس کوله چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحه ته لاړ شي او کچې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن بم د خبرالانو لپاره ډیره سخت وي او دوی په کار باندې به ډیر بد اغیز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره هم کار کاوه وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو دا حمله غندلې ده. خودنی اجرایه مشر مجیب خلوتګر وی د افغان چارواکو غندنې کفایت نه کوي، بلکې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه واخیستل سي. د کورونی چارو وزارت ویان طارق قریان تیرش په ازادي رادیو ته ویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په منډلو پسې جدي حادثه پیل سوی دی.
یک جنایت علیه خبرنگاراست،
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفی څنګه دا پیخه هر اړخیزه څیړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په یوه اعلامیه کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنی شولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یماس یواش، د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس تایی، د خورشید ټلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی، د آریانا ټلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ویډیو اوري ورزو جلال آباد ته. د افغانستان د ننګرهار په هنر ریاست لوڅو مدني بسټونو سره د یو تفاهم لیک په اساس د رضاکار خونکو د ګمارنې کمپاین پیل کړ. په دې کمپاین کې بعد مدني بنسټونو استاذي تعلیم یافته ځوانان په جلال آباد خار سربیره د ولسوالیو په خونځیو کې په رضاکار توګه تدریس ورکولو ته چمتو کوي. نور تفصیل د باز محمد عابد پر رپورټ کې اورو.
پر جلال آباد خار سربیره د ننګرهار په ولسوالیو کې د زده کوونکو پر تله د خونکو شمیر ډیر کم دی، چې د ننګرهار په هنی ریاست ورته اکثر وخت د لنډې مودې لپاره اقزامی خون کې ګماري. خو د دسمبر په 28 نیټه د ننګرهار د بوهنی ریاست لسو مدني بنسټونو سره د یو هوکړلیک په اساس د رضاکار خونکو د ګمارنې کمپاین پیل کړ، چې لمخې به یې هغه تعلیم یافته ځوانان چې د 12 ټولګیو او یا هم لپونتونونو پاریغ وی او پا کور ناس وی در رضاکار خون کی پتو گب گمارل کیگی. د دې کمپاین د پرانستې پر مهال د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وویل،
موږ غواړو چې دغه ښوونکي لکه زموږ رسمي ښوونکو په توګه هغوی ته تقسیم اوقات ولرو، هغوی ته زمره او مضمون ولرو، او هر هغه څوک چې غواړي موږ سره په دې اشر کې برخه واخلي هغه باید په دې وپوهېږي چې دا کولی شي چې دغه تقسیم اوقات یا دغه مهالویش ته په وخت رسیدګي کولی شي که نه.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په هغه تعلیم یافته ځوانانو چې د 12 ټولګیو او یا هم له پوهنتونونو فارغ وي او په کور ناست وي غږ وکړ چې د رضاکار خون کی په توګه ټولنې ته خدمت وکړي.
په هر کور دروازه کې چې که هغل ته تحصیل کرده یا ځوان ووسی، دنده نه لري، کار نه لري، یا همدارنګ برحال هغه محصل ووسی، دې فرصت نه باید موږ استفاده وکړو. هر هغه مکتب چې دوی ته نږدې وي او همدارنګ لاسرسی ورته لري، کلته د معلم په حیث باندې کار وکړي، دا به هم ټولنې ته ډېر مفید واقع سي. زموږ ګلالي ماشومان چې د افغانستان راتلونکی ده، هغوی به بې تعلیمه، بې استاد او همدارنګه بې مربي نه پاتې کیږي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهان خلیل احمد بی سودوال وویل، اوس چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه پوهنتونونه رخصت دي، دی به له نورو استادانو سره په ګډه د پوهنتون محصلان وهڅوي چې د خپلو سیمو په ښوونځیو کې په رضاکاره توګه د ښوونکي دنده پر مخ یوسي.
زموږ خپل تعهد دلته تاسو ته اعلانوو چې زموږ محصلین به په مختلفو برخو کې تاسو سره حاضر وي او مختلفو مکاتبو کې منحیث د استاد تاسو سره به کومک کړي.
د ننګرهار پوهنې ریاست د ملي ثبات، مثبت بدلون، شینوارو علمي بنسټ او د مثلث کانکور د چمتووالي ښوونیز مرکز سره د رضاکار خونکو د ګمارنې هوکړه لیکونه امضا کړ. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون ژمنه وکړه چې د رضاکار خونکو د ګمارنې په برخه کې به هر ډول همکارۍ ته چمتو وي.
زه 200-300 استادان هم ولنټیر پیدا کولای شم او زمونږ په مرکز کې ګور اکثر ماستر استادان دي. زه د یو ډیر کشد په صفات باندې په دې کمپاین کې په ټوله معنا همکاري او سر له سبا به انشاءالله په دغه برخه کې مونږ مکمل رپورټ په هندي ریسپ سره شریکو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 209 باب خونځو کې نږدې 1,000,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې د شاوخوا 14,000 ښوونکو لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي، خو زیاتوي چې لا هم په ننګرهار کې 2,600 ښوونکو ته اړتیا شته. دی باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. تاسو زمنګ د خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې کیدونکو دی. منور شاه په سټوډیو کې موجود دی، د دې وخت د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
په پاکستان جمهوریت تحریک کې شاملو د اپوزیشن زیاتره ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه له حکومت یې داغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. یاد تحریک ویان می افتخار حسین وای په تحریک کې شامل ټول ګوندونه په دې سلا دي چې د پارلیمان د غړي په توګه د علي وزیر حقونه د خپل لاندې شوي. حکومت او یاد پارلیمان سپیکر تر اوسه په دې اړه سندې ویلي په نوموړي تور ده چې د ریاست خلاف وینا یې کړې خو دې ردوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خالی شو او چوکیو د بیا باندې د بیا انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړي چې تر مخه د سن صوبایي اسمبلی لپاره د سانګړو ملیرو د بلوچستان د صوبایي اسمبلی لپاره د پښین په چوکۍ با د فروری په 14 انتخابات کې یو د فروری په 19 باندې خبر پښتونخوا د کورمه د قامي اسمبلی او د نوخار د صوبایي اسمبلی په چوکۍ او داراز د پنجاب له سیالکوټ د قامي اسمبلی او ګوجروالي څخه د صوبایي اسمبلی په خالی شو چوکۍ هم انتخابات وي. په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې یعنی مشر مجیب خلوتګر تور لګولې چې افغان حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. نو موري دا سرګندونه بیګا له هغه څو ساعت وروسته وکړي چې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شو. افغان حکومت دا حمله غندلې ده. د یورپی ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایونټیک ویکسینو د استعمال له اجازه وروسته د ټولنې غړي هیوادونه خپل ولسته د ویکسین لګول لپاره تیاری کوي. جرمني، فرانس، آسټریا او ایتلی ویلي چې دوی به د دسمبر له 8مې خلکو ته د ویکسین لګول پیل کړي او لومړی به د صحت څانګه کارکونکو او د لوی عمر خلکو ته ورکول کیږي. او پاکستان د نیوزیلند نن د کرکټ دریمه شلوریزه لوبه وګټله. په نننۍ لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړ، دوه لوبغاړو په اوټ کېدو یې د ګټلو لپاره پاکستان ته د یو سلسلور بیا رنځونو هدف ورک. پاکستانی ټیم دا هدف په آخري ور کې د سلور لوبغاړو په اوټ کېدو ترلاسه کړ. د یادونه دا چې نیوزیلند 13 دواړه لوبه ګټلې دي.
لاند خبرونه مله مشال ویډیو څخه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. رازو یو بل رپورت طرف ته. د ایران د بارانو چارو وزیر وایي چې افغانستان او غواړي فاطمیون ډله به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. محمد جواد ظریف له تولو نیوز سره په مرکه کې وویل په ایران کې میشت افغان وګړي په خپل خوخه د سوریه جګړې تزي، خو په ایران کې تر دې مخکې زنو پناه غوښتونکو ویلي چې د ایران لخوا د زنو امتیازونو په بدل کې د سوریه جګړې تزي. نور تفصیل سالم احمد صالح راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد د سوریه او عراق په څیر د افغانستان همکاري ته هم تیار دی. محمد جواد ظریف تیر شپه له تلو نیوز سره په ځنګړې مرکه کې په ایران کې د فاطمینو ډلې د حضور په اړه د پښتنې په ځواب کې وویل که د افغانستان دولت تیار وي ایران به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې له دې ډلې د استفادې لپاره همکاري وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت لدې موضوع پوره خبر دی چې موږ د افغانستان له دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو چې د افغانستان د ملي اردو په چوکاټ کې د افغان دولت په مشرۍ د افغانانو لزواکونو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د کار اخیستو لپاره همکاري وکړو.
تر دې مخکې راپورونه خبر سی وو فاطمیون ډلې چې په ایران کې لمیشتو افغان وګړو جوړه ده په زرګونو افغانان له ایرانه سوریه ته لیږلي چې د ولسمشر بشار الاسد په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په 13 مارچ میاشت کې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د بشار الاسد په پلوي جګړې ته تر 1500 زیات افغان پناه غوښتونکي لیږل سوي دي. ځینو افغانانو ویلي دوی د ایران له دولت څخه د ځینو امتیازونو له دې جملې په ایران کې د دایمي استوګنې د اسنادو او $200 معاش په بدل کې د سوریې جګړې ته تللي دي. دوغ افغانانو تر ډیره له 2013 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د سوریې جګړې ته د افغانانو په لیږلو کې دخیل نه و، بلکې دغه افغانان په خپله خوښه د خپل مذهبي عقاید لمخې دغه جګړې ته ورغلي دي. کله چې له محمد جواد ظریف څخه پښتنه وسوه، دا راپورونه ست چې د سوریې په جګړه کې د محل تر 25,000 افغانان ونډه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا موضوع رد کړه.
ما اوریدلی چې د دوی شمیر 15,000 وو، خو اوس به په سوریه کې د دوی شمیر 2,000 ته رسیږي.
د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د ایران لخوا افغان ځوانانو او زلمیانو ته ویل سوي چې د سوریې په جګړه کې په ونډې اخیستو سره به د سوریې د زیارتونو او د شیعهګانو د سپېڅلو ځایونو ساتنه وکړي. فاطمیون او زینبیون ډلې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب څانګې ګڼل کېږي چې د افغانستان او پاکستان په زرګونو وګړي تر ډېره شیعهګان د سوریې جګړې ته ګماري. د امریکا متحده ایالاتونو په تیره مارچ میاشت کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ډلې درې کاله مخکې په خپل راپور کې ویلي و چې سپاهي پاسداران په ایران کې د افغان ځوانانو له منځه کسان ګماري او د سوریې جګړې ته لیږي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنهو، د ماخام تر شپګو.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د 2020 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه کې د کرونا د وبایي صورتحال روښانه اړخونو ته کتنه کړې. د لیکنې له مخه که څه هم دا جهانی وبا دردونکې وه او له خفګانه ډکه وه، خو د ژوند نور روښانه اړخونه یې هم خلکو ته په ګوته کړي، لکه د ټولبند له وجې کمو سفرونو د چاپیریال په تحفظ کې مرسته وکړه، د دفترونو پر ځای خلکو له کوره کار کوو چې له کورنیو او بچو سره د ډیر وخت تیرولو موقعه ورته برابره شوه. د دې مقالې نور مهم ټکي له مجید بابر واورئ.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ د کورونا د وبایي صورت حال په تناظر کې د 2020 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه خبره کړې ده. ولیکي چې دا وبا مرګونی وه، دردونکې وه، او د ژوند په لاره کې جوړ خنډونه پیدا کړل. خو د دې یو بل اړخ هم و، او هغه اړخ د صفا چاپیریال، د محفوظ سړکونو او د ډیرو خلکو لپاره د کور او کار ترمنځ د یوې ښې قاعدې او تناسب سبب هم و. لیکنه پوښتنه راپورته کوي چې آیا دا وبایي صورتحال کله ختم شي، نو دا هر تجربه او هر څه به هیر کړل شي او که څنګه. په لیکنه کې راغلي لکه د هرې لویې شخړې د کورونا جهانی وبا هم هیلی او امیدونه لرل. نړۍ ته صفا هوا او ماحول ځکه ملو شو چې خلکو په محدود پیمانه سفرونه کول. لیکنه وایي چې د کورونا وبایي صورتحال په لومبو ورځو، یعنی مارچ میاشت کې، د امریکا د خلایی ادارې ناسا لخوا جاری کړل شوي خلایی عکسونه ښایي چې د نړۍ په لویو ښارونو کې تر 30% پورې په هوا کې آلودګي کمه شوې. او که څه هم نړۍ بیا د سیلګرۍ او سفرونو پیلېدو ته سترګې په لار ده، په خاصه توګه په کاروباري حوالې سره د غونډو لپاره سفرونه به بیا هغه کچې ته دوباره ورسي څنګه چې د کورونا د وبا نه مخکې وو. په لیکنه کې راغلي چې د کورونا وایرس وبا وښوده چې لازمه نه ده چې د کاروباري او رسمي غونډو او کانفرنسونو لپاره پیسې مصرف شي، وخت ضایع شي، او د سفرونو لپاره هوا آلوده شي، بلکې اوس نړۍ دا دود خپل کړو چې د نوکرو د انټرویوګانو، غونډو او نړیوالو کانفرنسونو کې د برخې اخیستو لپاره کم خرچه د ویډیو لینک لاره وکاروي. د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د مشر جوزف بوریل دفتر هم تمه لري چې دې وبایي صورتحال نه پس به تر سرحد پورې په سرکاري سفرونو، غونډو او ملاقاتونو کې کمی راځي. خو د بوریل بیان پیټر ستانو وایي چې د شخصي راه ساتنې او مؤثره کېدو په حوالې سره آنلاین غونډې د مخامخ لیدو کاتو نعم البدل نشي کېدی، خو د وبا نه پس به هر څه هغسې نه وي څنګه چې مخکې وو. لیکن وایي د منتخبو مشرانو لپاره به اوس د ګران بیا سرکاري سفرونو لپاره د ولس د ټکس د پیسو مصرف کولو له جواز لټول ډیر ګران وي. له چاپیریال سره تړلې بل خبر هم مهم دی. په پاکستان کې کارکوونکي بیروزګاره شوي، خو ځینو یې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په خاطر د ټولبند او محدودیتونو له وجې بل کار ته مخه کړې. دوی اوس ونې او بوټي کینوي. د پاکستان حکومت پلان لري چې د 2013 زیږیز کال څخه تر 2023 زیږیز کال پورې په هیواد کې 10 اربا ونې او بوټي کینوي. د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې دا کار هم ودرید. حکومت پریکړه وکړه چې دا کار به بیا په چټکۍ په مخ وړي او د نیټې سره سم به یې بشپړوي. نو سخ کال پر ټولو محدودیتونو سربیره د ونو د سونامه په نوم پروژه بحاله شوه او ګڼو کارګرانو پکې دندې پیدا کړې. په لیکنه کې راغلی دی چې د دې وباله وجې په ټوله نړۍ کې هغه دفترونه چې پکې به د خلکو ګڼه ګوڼه وه فوراً ځکه خالی شول چې کمپنیانی مجبوره شوې چې د وبا د مخنیوي لپاره کارکوونکي له کورونو آنلاین کار وکړي او حتی هغه ادارې چې د دفترونو نه لرې په آنلاین توګه د کار کولو سره موافقې نه وي هغوی هم دا نوی حقیقت ومنلو. لیکنه د نوکر پیشه خلکو د یوې سروې په حواله دیتوي چې ګڼ شمېر ملازمین دا دریز دري چې له کوره کار کولو دوی ته په کار او کور کې د ښه توازن ساتلو د کار له وجې کم ذهني فشار سره د مخ کېدلو او کورنۍ سره د ډیر وخت تیرولو موقع ورکړي. د سلور در و سوا نوکر پیشه کسانو نه د سلیک کمپنۍ په یوه سروې کې پوښتنې شوې دي په دوی کې اکثریت کل وقتی دفتری ماحول تا نستنی در غواړي. د مقالې لمخه د کور کار کولو ډیرو خلکو سره په سفرونو جامو او خوراکونو د پیسو د بچت مرسته وکړه خو ډیر داسې دي چې د ټول بند او بندیدونو له امله د انساني رابطو د کمښت له وجې د یوازیتوب ښکار شول خو ډیر هغه خلک چې کور کې زناور ساتلي ول د دوی د یوازیوالي ستونزه یې حل کړه او په غربي هیوادونو کې په داسې اپلیکیشنونو ډاونلوډ کولو کې بې ساري زیاتوالی ولیدل شو چې د پنازایونو څخه د زناورو د ژغورلو په اړه وو. د امریکا د زناورو د تحفظ سوسایټي اداره وایي چې په نیویارک او لاس انجلس ښار کې د دوی د زناورو له پنازایا د پیشوګانو کترو او نورو زناورو ترلاسه کولو کې او یا فیصدی زیاتوالی راغلی. په لیکنه کې راغلی چې د مرکزی آسیایي هیواد تاجکستان ګڼ شمېر کارکوونکي نوکر پیشه خلک ګاونډي هیواد روس ته په روزانه بنیاد تګ راتګ کوي خو د کورونا وبایي صورتحال له وجې ټول بند دوی لپاره تګ راتګ ناممکنه کړو. البته د خوجن خار نیکرو ساموزاده وایي د هر یو خراب صورتحال یو بل روښانه اړخ هم وي. نیکروز د دې ټول بند پر مهال د خپل کور د انګړ په هر برخه کې د سبزیو کار وکړ او سخت کالی کدوان اوګه گازری او یو شمیر نوري سبزی وکړلې. هغه وایي سخت کال د خپل لاس کرلی کدو دومره خوند کولو چې د وبانه مخ کې هډو چری کړې نه وو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه چې د 2020 کال د خاتمې په مناسبت سره یو لیکنه کې د کرونا د وبایي صورتحال روښانه اړخونو ته کتنه کړې و. مجید بابر دته د دغې لیکنې مهم ټکی وړاندې کول. رازو د یو بل رپورت طرف ته د کرونا وایرس وبا په 2020 کال کې د نړۍ اقتصادونه له سختو حالاتو سره مخامخ کړل. په دې کال کې ډیر تجارتونه بند شول او په میلیونونو خلک متاثر شول. په عین حال کې حکومتونه هڅه کوي چې خرچې زیاتې کړي او ولست سهولت ورکړي. خو پښتنه دا ده چې آیا 2021 کال کې به د اقتصادونو بیا رغونه ممکنه وي که څنګه؟ آیا د اقتصادونو ښه کېدل به د کرونا وایرس واکسینو په دستیابۍ منحصره وي که نه؟ د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې دا پښتنې په دې رپورټ کې څېړلې دي چې ملیحه امیرزاده یې درته وړاندې کوي.
د کرونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کرونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 2 لک کرب ډالرو نه زیات جوړیږي. خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم OECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 3.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په سیډنه کې خبرداري ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په آخري 100 میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصره وي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینه ښودلې ده تر 90% زیات مؤثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه ښایي په لږه موده کې واپس ته عادي حالاتو په لور روان شي. خو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا ښایي ډېر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 ملیون خوراکونه جوړولې شي چې ورسره به 25 ملیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي. حکومت تلشین او د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډیر کم دي. د سرمایه کاری د یو غټ بانک یو بی ایس مشر اکسل ویبر سی این بی سی امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه په رغېدو کې به ډېر وخت ولګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس یو این سی ٹی اے ڈی د نومبر 19 په رپورٹ کې خبرداري ورکړي چې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلی ښایي ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فائنانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 0.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بند شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډیره کومک شوی وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بلخوا د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو، صفایي کوونکو او خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو نهو میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.9% راکم شو، یعنی دا د 3.2 ملیون نه ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواریکښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې بکووه په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو اوري ورزو خیبر ضلع ته. په پیښور کې میشت افغان وګړي وایي د کورونا وبا دویمې څپې له امله په تورخم لګول شوو نوو شرطونو اندېښمن کړي دي. دوی وایي د کورونا لومړۍ څپې هم د دوی سماجي ژوند ډېر اغیزمن کړی و، ځکه چې تر شپږو میاشتو پورې په تورخم تګ راتګ بند و چې له وجې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ ول. د دوی په وینا په کابل کې په پاکستاني سفارت او قونسلګریو کې ویزې هم ورته په اسانه نه لګي او ډېرو بیروبار جوړ شوی وي او لا هم په تورخم دروازه ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره په دې رپورت کې راکوي.
د کورونا وبا دویم سپې په محل په تورخم دروازه نوی محدودیتونه ولګول شول. د کورونا کنټرول کولو اداره ان سی او سی وایي چې اوس کوم تن افغانستان نه پاکستان ته را داخليږي نو په تورخم دروازه به د کورونا منفی نتیجې ټیسټ ښایي. په پیښور کې میشته هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې خلکو سره خپلوي شوي وایي د کورونا لومړۍ څپې په مهال هم په تورخم دروازه بندیزونو د دوی په سماجي ژوند باندې ډیر اثر کړی و او اوس اندېښمن دي چې د دویمې څپې بندیزونو سره به هم ډیر مشکل سره مخ شي. 50 کلن حاجی عصمت الله په پیښور تاج آباد کې ژوند کوي او دلته افغان ټولنې مشر دی. مشال ریډیو توای په تورخم لګول شو بندیزونو ډیر وزپل
زمنګا تقریبا د پژوند باندې دی ودونو د مړ ژوند دی په سلو کې 100% اثرات پریوتای. اکثرا د خلکو ودونه تیارو کارتونه تقسیم شوی دلته پروګرام دی ودونو چې ډولۍ راوړي د بارنه د جلال آباد نه دلته راوړي د افغانستان نه دلته راوړي دغه ودونه پاتې شي هغه بالکل بندو. دلته زمنګا مارکیټ کې والو کو شاهدینو اده واده تیارو هر څه کارتونه تقسیم شي بیا چې بند شو کله چې دا بیرته لار کولاو شو صرف هغه واده په داسې طریقه راول چې دلته نه چاته روټۍ ورکړې ده نه څوک راغوښتې دي چې څوک به اخوا ته تلیو. اکثرا سړي هلته و بچې دلته و هغه هلته شپږ میاشتې بند و که یې ښځې تلې وې د پلار کره یا چېرته په میلمستیا هغه هلته بندې پاتې وي.
په پیښور کې میشتا یوشت کلن سمیر خان د واده لږه موده شوې دی. وایي په دې روان کال کې یې د کورونا له امله څو وارې واده وځنډېده او افغانستان نه پاکستان ته د خپلې ناوې په راوړلو کې ډېرو ستونزو سره مخ شو.
چیا کار پاتې شو کرونا راغ او کرونا کې ترخم گیټ بند شو. هغه په وجه بس بیا مونږ ډیر کوشش هم کوشش دا اوس دا گیټ چوکلو شو هم منډه تړې مونږ ډیر مشکلات ماندل ته ویزا واغشته او بیا په ډیر تکلیف باندې په ترخم راوړو. مونږ په دې یو کال کې لکه مثال ډیر ځل تیارو مثال تیارې مو کو پروګرام هم د واده جوړ کو بیا ودا سي مسائل رو ته چاغه پاتې شو. بس اوسم چې دا زما غالبا د واده په 10-12 دین کیږي دا چې کوم هغه نو د کرونا د هغه حالات څخه مونږ ډیر متاثر شوی یو. دلته خپل خپلوان دي دا خو بونډری لاین دی مثال خو خلکو رشتې کړي دي دی خو هغې خلکو رشتې کړي دي باقاعده باید چې دوی دپاره یو یا او داسې لار پیدا شي چې مثال اسانتیا وي په تورخم کې یا هلته د ویزو کې یا د لارې تګ راتګ کې. مثال اوس سبا به مونږ ځو یا بل داسې سبا د بل کس داسې واده به وي داسې مسایلو سره به مخ وي چې اسانتیا پیدا شي.
د مارچ 15 نیټې نه سپتمبر 9 نیټې پورې د کورونا وایرس نه بچ کېدو په خاطر یعنی شپږو میاشتو پورې تورخم دروازه تړل شوې وه. افغان وګړي وایي چې دې سره هلته په کابل او جلال آباد کې پاکستانی سفارت کنسلګرو ویزې هم نه ورکولې او د هغې وخت راهیسې اوس ډېر بیروبار جوړ شوی او چاته په اسانه ویزا نه لګي. اتویش کلن افغان وګړی صفت الله وایي چې څو ورځې وړاندې افغانستان ته تلو او د پاکستان ویزا یې ډېر په مشکله حاصله کړه.
نو پاکستان ویزا خو دونه مشکل و چې په کابل کې ما ورته دوه شپې وکړې ویزا و نه لګېده. بیماران ډېر زیات و نو شپې به 10 بجې هم ورغلې چې کتل به دي او سل امبولانس به ولاړې وې. هغه به هم زنانه ورته د شپې 10 بجې ځي سهار به 10 پورې هغه هغلته ناوې به ځي. په تورخم دونه مشکلات و چې زه 11:30 بجې وې چې ما اخوانه خروجي ټاپه وواله نو بیا دې جال کې بیمارم را سره خوړې مې بیمارم او را روان د شپې په 9 بجو اغم زه سرک ته واوختلم بې لمبره په 9 بجو زه را واوختم. نو چیرته 11:30 بجې سهار رسیدل او چیرته 9:30 بجې په گیډ باندې صرف بایومیټریک ته زه را ورسېدم. دا تقریبا د کرونا له وجې باندې شپږ میاشتې دا لاکډاون و هر څه بند مکمل ډیر به انتها رس جمع شوی. په دې خلکو سل قسمه تکلیفونه یې د چا کور دلته یلته بند پاتې شوی څوک دلته کار کوي ډېرې رشتې دي. اول زموږ تره دی ښځه دی پاکستانۍ ده او خپله د بغلان دی. زما تره زامن ماماګانې چې دي پاکستانۍ دي د شیرګل اتیانو دي.
په کابل کې پاکستانی سفارتخانه په اکتوبر میاشت کې افغان وګړو لپاره د ویزو نوې تګلارې اعلان کړه او دوی ویل چې د کابل د سفارت ترڅنګ په ننګرهار، کندهار، هرات او مزار شریف کنسلګریو کې په اسانه او ساده طریقه د ویزو ورکول پیل کړي دي. افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي صادق خان ویلي وو چې د نوې تګلارې له مخې به افغان وګړي په یو ویزا څو ځله پاکستان ته سفر کولی شي. نوموړي ویلي وو چې له دې وروسته به افغانانو ته کاروبار او پانګونې لپاره ځانګړي ویزې ورکول کیږي او افغان زده کوونکو لپاره به هم د ویزو موده زیاته کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال څه باندې 4,00,000 پورې رجسټر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دي. د پاکستان د پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوی او د تورخم انتظامي چارواکو مطابق د ورځې پرې لږ تر لږه 10,000 افغان وګړي پاکستان ته راداخلیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. شنونکي وای په خیبر پختونخوا او همداراس پټول پاکستان کې د ماحولیاتي بدلون اثرات اوس د خلکو په ژوند کې لیدل کیږي. په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې چې د ځنګلونو وهل او د سیلابونو راتلل به د خلکو ژوند لا ډیر اغیزمن کړي. همدې خطرو ته په کتو د بونیر ضلع نقاب خان په امبیله سیمه کې پر خپل ځمکه یو ځنګل جوړ کړی دی. دی وایي د دې کار هدف یې د خپل چاپیریال پاک ساتل او په دغه اړه خلکو ته پوهاوی ورکول دي. فرخندې اسد د نقاب خان پر دې هڅو رپورت جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت په 2014 کال کې د عربونو ونو بوټو د کرلو منصوبه یا بلین سونامیټریس په نوم یو پروژه پیل کړې وه او دا یې هم ویلي وو چې د دغې سره به په صوبه کې د ځنګلونو شمېره زیاته شي او پر ځنګلونو د ډکو ځمکو شره به 15% زیاته شي او دغه به 25% ته ورسیږي. خو د بونیر ډاکټر نقاب خان وایي د پخپل سر یو ځنګل جوړ کړی دی. ډاکټر نقاب خان د بونیر تامبیلي اوسیدونکي دی او دغه پر نږدې 2.5 کینال ځمکه یو ځنګل جوړ کړی. لمشال ریډیو سره په خبرو کې نقاب خان وویل چې له پخوانۍ د ونو بوټو کرلو سره شوق وو. نوموړی وایي لومړی چې د ونو کرلو کار پیل کړ نو په کلي کې به ورته خلکو ویل چې د دې کار اسه نه جوړیږي، خو هغه د خلکو دغه خبرو ته پام نه دی کړی.
وتری تور زما دې طرف ته رجحان ډیر زیات وو چې دغه به مو کرل دا سبزی مبزی به په ثوابه کې چې مونږ نو پردو زوینو کې به ما بینډا یو ګلونه یو شبل شیدا کرل، نو یا به مې زیاده سې شاړو کته یو به مې وار کو هغه کې به مې دا سیزونه کرل کدوان او دا دا مې ذهني تور یو دغه زما هم دغه خیال او هغه وخت د خلکو خیال بل سو زما خو په ذهن کې شک نو چې زه څه کول غواړم، په څه طریقې کول غواړم. هغه باندې به انتها پیسې هم خرچ شوې دي، په سوونو خلکو به کار کوو، ډیلی ویجز باندې بیا د هغې د خوراک بندوبست او د هغې لپاره د هغې سوپرویژن ټولو خلکو به راته وي دا ته ځان لاسې کار دي کتلی دی او پیسې بې وجه خرچ کوي اوس هم وایي.
نوموړی وایي په خوا به د اوبو کمی وو، بل خلکو به د خپلو ضرورتونو لپاره ونې بوټي پرې کول، نو ځکه یې وغوښتل چې باید ونې بوټي وکرل شي.
دا به هم په څه وخت کې چې خلکو به د پمپونه ممپونه چلول نو د واټر ټیبل به کوس شو او د کلي کویان به خړو شو وچ به شو. نو ما د دې دپاره دا سوچ وکړو چونکې دا زموږ د ځای چې وو دا د دغه په لار کې دی، د کمی ناکن دی چې راځي د غرونو نه د اوبه راځي، دا اوبه په دغه طرف راځي او دا ټوله شګله نظمکه ده. نو ما خو یو دا سوچ وکړو چې یاره د ونو سره او د دغه ځای بندولو سره ځنګل ولو سره بدغه وبو دا واټر ټیبل مینټیني پاغي کې 100 دغه شوی د کامیابی.
او 50 کلن نقاب خان په خپل کلی کې د مرغو په ښکار پابندې لګولې دا کوشش کوي چې په کلی او سیمه کې په خلکو کې پوها پیدا کړي چې د مرغو او نورو زناورو ښکار ونکړي.
زمونږ په کور کې او زمونږ په دې ځایونو کې ما په د مرغو په وشتو خو ډېره سخته پابندي لګولې ده، بلکې ما دور هم پابندي لګولې ده چې مرغۍ کله میوه خوري نو څوک به ورته ګوري نه، چې دا ونه یریږي ونه تریږي. چې د مرغو د وشتل او د ښکار چې دی نو دا داسې حلال نه دی، داسې جایز نه دی، دا څنګه چې د خلکو خیال دی. د دې څه کنډیشنز دي چې ستا ته د خوراک څه نه میلاویږي، نور ضرورتونه دي نه، داسې بېدرېغه د سیزونو ښکار اصل نه دی په کار.
نوموړی وایي یو وخت داسې هم وو چې د تعلیم لپاره پیسې نه لرلې، خو بیا کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره لاړو، هلته خپل تعلیم جاري وساتو. ډاکټر نقاب خان تکنیکی زده کړې کړې دي او د سیزونو د خود مختاره کولو یا اټومیټیک کولو سپیشلیسټ دی او د پاکستان سره سره یې په نورو هیوادونو کې هم په یو شمېر پروژو کې کار کړی دی. ډاکټر نقاب خان وایي په خپل کلی امبیله کې د یو ځنګل جوړولو مقصد یې په خلکو کې دا پوهه او شعور پیدا کول دي چې څنګه خپل ماحول پاک صفا ساتي او د ځناورو خیال به هم ساتي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
راځو د دې خبري غړې اخري ريپورت طرف ته. په پاکستان کې ګن ډرایوران په لاریو انزورونه، نقشونه او رنگینه خطاطي خوخوي. حیدر علي وای د انزورونو دا هنر اوس د نړیوالو نندارتونونو برخه هم ګرځېدلې. په پاکستان کې ډرایوران د ټرکونو پر سنگار زیاتې پیسې لګوي. پامیر ساحل ریپورت لري.
د کراچۍ په ګڼه ګڼه کې داسې لارې ښکاري چې په بیلابیلو رنگونو او نقشونو سنگار شوي. پر لاریو د انزورونو د هنر وس یو نړیواله بڼه اخیسته او له پاکستانه بهر یې نندارتونونه هم جوړ شوي. نه دیرش کلن حیدر علي پر ټرکونو د انزورونو او خطاطۍ هنرمند دی او رویټرز اژانس ته ویلي دا هنر له ټولنیز سره سره د سیاسي رجحانونو ښکارندوی کوي.
محترمه بینظیر بھٹو
د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو تر وژنې وروسته پر لارایو د هغه انزورونه زیات دود شول. یوازې هغه خلکو یې پر لارایو انزورونه نه غوښتل چې ووټ یې ورکړي، نورو ډرایورانو یې هم غوښتنه کوله.
علی وایي د ټرکونو انزورونه یې په امریکا، اروپا، کاناډا او ځینو آسیایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي.
خدای راته دا موقع راکړه چې په ګرد نړۍ کې خلکو ته د پاکستان د رنگینه بڼه او چهره
وښیم. عبدالقادر د خپلې نوې رنګ شوې لارې تر روانولو مخکې وویل د ټرک سینګاري خوښیږي.
شوق کے لیے کر رہا ہوں نا، شوق کے لیے محنت کر رہا ہوں تو بچے
لدے سرا میں شوق دے دہم دے شوق لپارا زیار باسم بچوں میرا تو ویل چے ک ٹرک سنگار نکڑے بیا یا نہ چلو نو دادے خائستہ میں کڑ چے اگوی یہ اس وہ چلوی
خوبصورت آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے.
پا پاکستان کی گن ڈریوران خپل لارے رنگوی او وربان بیلا بیل انزورو نہ جوڑوی خدا کار ارزان نہ دئی د ٹرک پر رنگولو او سنگارولو ل 50 زر واخله تر 15 لک روپے پورے خرچ راځي.
دا مشال ریڈیو دا